Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پګ نیوی او اف ام 3.15 صفه له تاسو سره یو. په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل پر کانټینینټل هوټل د حمله او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لمړی د دې سات خبرونه. افغان چارواکی وای د کابل پر کانټینینټل هوټل په حمله کې څلور وسلوالو برخه لرله. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په کنټرول کرښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتی چارواکی وایي شاوخوا څلور تنو وسلوالو تیره شپه په کابل کې پر کانټینینټل هوټل حمله وکړه. حمله وروسته له هغې پیل شوه چې څو تنه وسلوال هوټل ته ننوتل او هلته یې ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی اونۍ مخکې یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته رسېدلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال وای په دغه ډله کې د جمعیت ګوند د رهبری شورا ځینې غړي هم شامل دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د بلخ له ولایت څخه د عطا محمد نور پر لری کېدو یا هم پاته کېدو بحث پیل کړی دی. هغه وویل چې پلاوی به د افغان حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ پر روانه لانجه خبري وکړي. د کابل لپاره د امریکا نوی سفیر جان باس تیره پنجشنبه په کابل کې خبري اعلان ته وویل د بلخ والي دی واک په سوله ییز ډول انتقال او په ټولنه کې اضافي تاوتریخوالي ته اړتیا نشته. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېمې ورځې لپاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د جوزجان د والي ویند محمد رضا غفوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش دولس کسیزه ډله د قوشتېپه ولسوالۍ له چخمچخور سیمې تیرېدله چې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. په نتیجه کې یې لس تنه وسلوال وژل شوي، یو تن یې نیول شوی او بل تن تښتېدلی دی. د وسلوالو طالبانو له لورې هماغه دوه کسان وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان دي. امکان لري دا نښته لا شدیده شي.
د والی ویند وای نه خطه حق وخت پیل شو چې د طالبانو د نومول شبي والی ورور د داعش ډلې له خوا ووشل شو. نه هم وسلوالو طالبانو نه هم داعش ډلې د دغو حملو او جګړو په اړه څه ویلي دي. د کابل ولایتي چارواکي وای په شهر کې د غیر مسؤول وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. د دغه کمپاین د عملي کېدو لپاره پرون په کابل کې له ولایتي چارواکو او اړوندو امنیتي ادارو جوړ شوي کمیسون خپله درېمه غونډه وکړه. د کابل د والي ویاند نبی الله پیرخیل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په ټول توان سره کار کوو چې کابل کې غیر مسؤول وسلوال کسان په ګوته کړو چې څوک دي، څومره کسان دي، مثال څومره وسلې لري او د دې کوم خلا پر دغه وسلې الزام تر سره تللي. په دې باندې سوال کوم چې دې هدایت ورکړ چې وګورو څلور څخه دغه غره باندې موږ ته دقیق معلومات راکړي تر کوم وکولای شي له غیر مسؤول وسلوال کسان څخه وسلې راټولې کړو.
د کابل د والي ویاند هم د رازوی د ولسمشر د فرمان لمخې به د کابل تر څنګ د خپل سر وسلوالو د مخنیوي کمپاین په نورو ولایتونو کې هم عملي شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هندوستان چارواکي وایي لشته لږه څلور ملکیان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې ګډي پولې ته څیرمه وژل شوي دي. د هند پوځ یو ویاند وویل پرون په پونچ سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د خونړي تاوتریخوالي په څلورمه ورځ یو هندي عسکر وژل شوی دی. د هند پولیس بیا وایي د هند خواته دوه ملکیان هم وژل شوي دي چې یوه یې ښځه او بلې 15 کلن هلک دی. د پولیسو په خبره د هند په خوا کې درې ملکیان او یو هندۍ سرحدي ساتونکی ټپیان شوی هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په تاوتریخوالي کې یو تن شپېته کلن ملکی کس وژل شوی او دوی نجونې ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون شنبه د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل. دا منځنی ختیځ ته د پینس د سفر لومړی ټپال دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. ښاغلی پینس وویل د مصر او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت غښتلي دي او ولسمشر ټرمپ په مصر کې د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو له کبله د السیسی قدر کوي. پینس تر مصر روستا اسرائیل ته هم سفر کوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره راتلونکي میلادي میاشت 22 لوبغاړي په دریو سپورتونو او 15 رشتو کې جنوبي کوریا ته لیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې شمالي او جنوبي کوریاګانو موافقه وکړه چې د دغو مسابقو د پرانستنې پر مهال به تر یو بیرغ لاندې لاړ شي او پر کنګل به د ښځو یو واحد ټیم تنظیم کړي. د دې کمیټې رئیس توماس باخ دا موافقه د یو اوږده سفر په محل د بدلون مرحله وبلله. خبرونه مولا سادی رادیو واوریدل. ساعت 8:06 شوې. د کابل پر کانتیننټل هوټل په حمله کې ویل کیږي چې یو شمېر کسان وژل شوي دي او دغه راز حمله کوونکو یو شمېر کسان یرغمل کړي دي. په ولسي جرګه او ولایتي شورا کې د فرا استازي د دغه ولایت د مرکز وروستیو جګړو اندېښمن کړي. د 250 میگاواټه برېښنا د تولید تړون پرون لاسلیک شو. د مالیه وزارت د موافقې په اړه وایي
د مالیاتو په شکل 2.5 میلیون ډالر او د ګاز د خرڅلاو له طریقې مونږ لا سره رو 1.6 میلیون ډالر په شاوخوا کې.
په کندز کې خلک له خپل سره وسلوالو شکایت کوي.
دلته ټول د غیر مسؤول مساله دي. په زوره وشره خلی خلک زوري خلک وهي ټکوي خپله بندیخانه لري بندي کوي.
په نړیوالو مسئلو کې د سوریې په افرین کې د ترکیې د عملیاتو حال درکو. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په د آزادي رادیو اکثره مطالب تاسو په ویب پاڼه کې لوستای شئ، همدارز اورېدای شئ. نو هیله ده چې د آزادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ او همدارس د آزادي رادیو فیسبوک پاڼه په یاد لرئ، facebook.com/azadiradio. کوشش کوو چې په کابل کې په کانتیننټل هوټل کې د حملې په ځای کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو. افغان امنیتي چارواکي وایي ځینو وسلوالو کسانو تېره شپه په کابل کې پر کانتیننټل هوټل حمله کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر آزادي رادیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی ونې مخکې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی وو. چارواکو ویلي چې لشتر لژه درې حمله کوونکي هوټل ته داخل شوي او هلته له افغان امنیتي ځواکونو سره چې تر حملې وروسته سیمې ته رسیدلي وو ډزې تبادله کړې دي. د پیښې په ځای کې د آزادي رادیو خبریال تمیم اخګر وایي چې حمله کوونکو یو شمېر کسان یرغمل کړي دي. دا څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د هوټل میلمانه دي او که د هوټل کارکونکي. همداراز ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو حمله کوونکو هر لور ته لاسي بمونه غورځولي دي چې له کبله د هوټل په یو برخه کې اور هم بل شوی دی. اوس مخکې تر دې چې کابل ته لاړشو او د پیښې له ځای د تمیم اخګر راپور در واورو، لومړی په همدې موضوع د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل دا حمله وروسته له هغې پیل سوه چې څو تنه وسلوال هوټل ته داخل سول، هلته ډزې پیل کړې. دی وروسته له هغو افغان امنیتي ځواکونو سره هم ډزې تبادله کړې چې تر حملې وروسته یې ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیره شپه تر حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پلټنې او تصفیې هڅې پیل سوي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې وسلوال کسان د هوټل پخلنځي یا اشپزخانې ته ننوتلي وه. رویټرز اجنس د هوټل له مدیر احمد حارث نایب سره خبرې کړې چې توانېدلې په ټپي حالت تر پیښې وروسته له هغه ځایه ووځي. هغه ویلي حمله کوونکي چې هوټل ته داخل سول هر چا هڅه کوله وتښتي، ځکه له هرې خوا د ډزو ږغونه اورېدل کېدل. که څه هم پوره معلومات نشته چې حمله کوونکي څنګه توانېدلې هوټل ته ننوځي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت دوی اونۍ مخکې یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و.
اوس کابل ته ځو د پیشې په ځای کې، یعنی په کانټینینټل هوټل کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر موجود دی. اخګر صاحب، که د دې پیشې په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې آیا اوس هم ډزې روانې دي او که جګړه ختمه شوې ده؟ اخګر صاحب، تمیم اخګر د پیشې په ځای کې دی، خو لکه چې ټلیفون هم فکر کوم چې روخ دی، نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده، د دوی آواز نه اورو. خو بیا هم کوشش کوو چې د دې پیښې په اړه د تمیم اخګر معلومات واورو. تمیم اخګر څو شېبې مخکې راته وویل چې وسله والو حمله کوونکو ځینې کسان په هوټل کې یرغمل کړي دي. دا لا څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان څوک دي، د هوټل کارکوونکي دي او که د هوټل میلمانه. دی همداراز وایي چې په دې هوټل کې وسله والو حمله کوونکو لورده لاسی بمونه غورځولی دي چې له کبله ځینې ځایونو کې اور هم بل شوی دی. په خبری آژانسونو کې بیلابیل تبصرې په دې اړه شوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې داعش وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو مخکې افغان امنیتي ځواکونو د داعش له لورې وروستیو حملو مسؤلیتونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا بریدونه حقاني شبکه کوي. اخګر د ټلیفون له لارې راسره دی، ګوندې دا ځلې آواز واورو. اخګر صاحب، مهرباني وکړئ، آیا ډزې ختمې شوي دي که لا هم حمله روانه ده؟
بله، جګړه ختمه شوې ده. هجومین چې پرون ماښام د کانټینټل هوټل ته ننوتلي وو، تر دا اوسه هم پورې ځینې کسان یې پاتې دي او هغوی ځینې خارجي اتباوې چې په دغه هوټل کې اوسېدل او ځینې ملکي کسان ګرفتار نیولي دي او اوس هم ساحه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خو امنیتي ځواکونه دې دپاره چې د ملکي کسان او د خارجي اتباو ژوند ته کوم خطر برابر نه سي، نو دې دپاره خپل عملیات درولي دي. او د دې تر څنګ دلته کابل امبولانس او نور امبولانسونه هم چې دي، دوی نه سي کولی چې ساحې ته ولاړ سي او هغه ټپیان او هغه کسان چې دغه پرونۍ پیښه کې ټپي شوي دي هغوی د ساحې نه وباسي. او په عین حال کې دلته ځینې د کسانو چې په دغه هوټل کې کار کول یا پرون ماښام میلمه غوندې راغلي وو، ځینې کسان وایي چې د هغوی خپل خپلوان د کړکیو له لارې ځانون تغیر رسولي دي. خو ځینې ټپي هم دي د شیشو له امله امنیتي ځواکونه چې دننه ولاړ سي او دغه کسان د هغې ساحې نه وباسي. امنیتي ځواکونه دي چې ولاړ سي، نو مخالفین یا هغه مهاجمین چې دننه اوس موجود دي ممکن چې ملکي کسانو ته صدمه ورسوي. بله
اخګر صاحب، آیا تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي یا د روغتونونو مسؤولانو څه ویلي دي چې څومره کسان ژوبل شوي یا مړه شوي دي؟
بله، مرګ ژوبلو په هکله تر دا اوسه پورې هېڅ امنیتي چارواکي څه نه دي ویلي. او همدې دپاره چې امبولانسونه نه سي کولی ساحې ته ننه ولاړ سي او ساحه تر دا اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو له خوا تفسیه نه دي شوي، نو مرجوبلي په هکله هېڅوک دقیق معلومات نه شي ورکولي. خو کابل امبولانس تر دا اوسه پورې شاوخوا څلور کسان تر نږدې شفخانو پورې.
بله، او یو مسله بل ده چې تاسو وویل چې ځینې کسان د حمله کوونکو لخوا یرغمل شوي دي. آیا تر اوسه پورې څرګنده شوي ده چې دوی څه غوښتنې لري د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې؟
بله،
آیا حمله کوونکو کومه غوښتنه مطرح کړې ده؟ امنیتي ځواکونو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي که نه دي ویلي؟ پرحال تمیم اخگر و فکر کوم چې اواز نو ورزی د کابل د انټر کانټینټل هوټل د حمله په اړه معلومات راکول لاو ویل چې حمله کوونکو په هوټل کې ځینې کسان يرغمل کړی دي. د دې پیښې په اړه بیا هم معلومات درکو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت و بجه و پینزلس دقیقی دی وست به هم اجمل اندر تو ویچ نریوال و مطبعاتو در افغانستان پرد چلی کلی.
واشنگتن پوست رسپانی در ملگر ملتونو پا امنیت شورا که در افغانستان پر مسئله در پاکستان و امریکا در استازو ترمنز به هسته اشاره کلی. رسپانه وی در دوال و لور و ترمنز در جمعه پورست در ملگر ملتونو در امنیت در شورا پا غنده که چی در منزنه اسیا در هیوادون سر در افغانستان پر علیکو و در سول و امنیت سر در ارتباط پر موضوع جولشه و خبری تبادله شوی. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جان سولیوان له خولې وای که پاکستان ترهګرو سازمانونو ته د خوندي ځالو د ورکولو لړۍ روانه وساتي نو د امریکا متحده ایالات ورسره کار نشي کولی. جان سولیوان د امنیت شورا په غونډه کې پر پاکستان غږ وکړ چې له دې کار د لاس واخلي او په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره له روانو هڅو سره یو ځای شي. واشنگتن پوست په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملیحي لودي ځوابي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان او همکاران یې په ځانګړې توګه امریکا دي د دې پر ځای چې په نورو د دې کړکېچ مسؤلیت اچوي د افغانستان دننه ستونزې هوارې کړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د څرګندونو یادونه هم کړې چې ویلي دي موږ ډېر خوشحاله یو چې د سیمه ییزو ترهګرو د پټن ځایونو او خوندي ځالو د پنخه کولو اړتیا اوس تر بل هر وخت ډېره درک شوې ده. انډیپندنت برطانوي ورسپانې بیا د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه کړې چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کړی. ورسپانه د ریکی په مستعار نوم د یو افغان ترجمان یادونه کوي وای سره لدی چې ریکی شپاړس کاله په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره همکاري کړي خو اوس د برطانیا حکومت نوموړي ته برطانیا ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ورسپانې په وینا د برطانیا د حکومت لخوا د دې افغان ترجمان د پناه د غوښتنې ردیدو د دې هیواد یو شمېر لوړپوړي پوځي چارواکي غوسه کړي. ورسپانې د برطانیا د یو لوړپوړي پوځي چارواکي جیرهارد ویلر له خولې ویلي ریکي د کابل په شاوخوا کې د برطانوي ځواکونو د ګزمو پر مهال له دوی سره کار کوه او څو ځلې خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. د ښاغلي ویلر په وینا د ریکي د دې ټولو خدمتونو په بدل کې چې د برطانیا د ځواکونو سره یې د ترجمان په توګه کړي نوموړی او کورنۍ حق لري چې په برطانیا کې د ژوند کولو چانس ورکړل شي.
په ولسی جرګه کې د فرا استازي او دغه ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي وای د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي او که وضعیت په پام ونه شي او د کندوز ناورین به پکې تکرار شي. دوی ازادي راډیو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې سبب شوی چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. د موضوع تفصیل د محمد واصل وسال په راپور کې.
په فرا ولایت کې د نامنیو زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فرا ولایت اوسېدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي خبرداری ورکوي که د فرا امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دوی فرا په ناوړه وضعیت کې ده که ورته جدي پامونه شي طالبانو د فرا ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی د کندوز په سر به سقوط وکړي. په ورته وخت کې د فرا دولتي شورا غړي ګل احمد فقیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري. د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې یې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فرا د ناامنه وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناسیزه دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فرا د هېواد په لویدیځ کې د ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي کیږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره لا تیرو سلورو میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فرا د ولی ویان ناصر مهری وایي د فرا ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوسمهال تازه دمې سرتېري د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړو لخوا دوی ته ورکول کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رتمنش آزاد راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوسمهال په فرا ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او دغې ډلې ته یې درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې تهدیدات روانه ده اجرا کړی اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې ښه توګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کړو چې افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي لازم تجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري عمده ستونزې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول له ازادي رادیو واوري.
و بجی او یوش دقیقی شوه د افغانستان له خصوصي سکتور سره د برښنا د تولید د لومړنۍ پروژې تړون پرون شنبه لاسلیک شو. د اوبو او برښنا وزارت مرسیل محمد ګل خلمی د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل دغه پروژه د 250 میگاواټه برښنا د تولید ظرفیت لري چې 15 اویا میلیون ډالر پانګونه پرې کیږي. نور حل د واصل وسال پر راپور کې
د 250 میگاواټ برېښنا د تولید د پروژې تړون د افغانستان د اوبو برېښنا مالی قانون او پټرولیم وزارتونو برېښنا شرکت او غزنفر ګروپ ترمنځ د شنبه پورز د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. د اوبو برېښنا وزارت مرستیال محمد ګل خلمی د شنبه پورز په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د برېښنا د تولید دغه پروژه غازی ده چې غازې د نلیکی په واسطه له شبرغان نه وصلېږي. نو موروي د برېښنا د تولید دغه دستګاه د مزار شریف په دادی ولسوالۍ کې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت جوړیږي.
ترفیز اول ظرفیت 52 میگاواټ است.
دوی په لومړی فاز کې د برېښنا د تولید ظرفیت 250 میگاواټ ده چې غازې د نلیکی په واسطه له شبرغان نو وصلېږي او په غزنفر ګروپ پلورل کیږي. په مقابل کې برېښنا تولیدېږي چې اخیستون کې د افغانستان برېښنا شرکت ده چې ورسره تړون هم شوه.
شرکت برېښنا هست.
خغلی خلمی زیاته کړې چې د دغه پروژې 25 میلیونه ډالر د غزنفر ګروپ لخوا او 50 میلیونه ډالر AFC یا د نړیوال مالی ادارې لخوا د پور په شکل ورکول کیږي. د غزنفر ګروپ شرکت د افغانستان د قانون وزارت نه هر متر مکعب غاز د اتاوی امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. د مسؤلینو په خبره د دغه پروژې د جواز مسولیت د برېښنا او اوبو وزارت، د غازو د پلورنې مسولیت د قانون پټرولیم وزارت، د مالی وزارت دغه پروژې د سارنې او پلي کېدو او د برېښنا شرکت بیا د برېښنا د پیرلو مسؤلیت لري. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب په دغه ناسته کې وویل وروسته له شلو کلونو د دغه شبکې مالکیت برېښنا ریاست ته ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت د عامه خصوصي مشارکت رئیس عبدالمومن منصور وویل چې د پروژې له لارې د تولید شوې برېښنا نه به 140 فابریکې او شاوخوا 120,000 کورنۍ ګټه واخلي. نوموړي دغه شان د دغه پروژې د عوایدو په اړه داسې وویل:
د مالی لحاظ دغه پروژه په شلو کلو کې دولت ته 2.9 عواید لري. د مالیاتو په شکل چې کوم عواید مونږ لاسته راوړو 250.8 میلیون ډالر په شاوخوا کې به وي، او هغه عواید چې د ګاز د خرڅلاو له طریقه مونږ لاسته راوړو هغه د 136 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې دا عواید کیږي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین وایي دغه پروژه به تر 2000 میلادي کال پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
آزادی خبری مجله اوري.
ترکیه ویلی چې د سوریه په افرین سیمه کې تازه پوځي عملیات پیل کړی دی. دا سیمه د کورد جنگیالیو په کنټرول کې ده. تر دې مخکې واشنگټن له انقره غوښتنه کړې و چې په سیمه کې دا ډول عملیات نه کوي. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
ترکیه د سوریه په شمال ختیځ سیمه افرین کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې ده تازه هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړی دي. امریکا چې د دغو کورد جنگیالیو ملاتړ کوي تر دې مخکې خبرداری ورکړی و دغه عملیات شایي په سیمه کې د نورې بې ثباتۍ سبب سي. د ترکیه صدر اعظم بینی علی الدریم پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل پر افرین سیمه د هوایی حملو هدف د کوردانو د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی د عناصرو او د اسلامي دولت ډلیا داعش د ملیشو له منځه وړل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په سهار وویل په افرین کې پوځي عملیات پیل شوي او په څنګلوري سیمه منجیب کې به هم جلا پوځي عملیات وسي. موږ دغه دهلیز د غرب له لورې ګام په ګام تصفیه کوو. په افرین کې مځکني پوځي عملیات پیل شوي دي، عین اقدام به په منجیب کې هم وسي. موږ دغه ورانکاره تروریستان چې هڅه کوي زموږ پر هیواد حمله وکړي د عراق تر سرحد پورې ګام په ګام له منځه وړو. د سوریې د دولتي رسنۍ په حواله د سوریې حکومت دغه پوځي عملیات غندلي او هغه یې پر افرین سیمه د ترکیې تیری بللی دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دغو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده او د اپوزیسیون له ډلو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې سیمې خپل سرتیري باسي چې د وزارت په وینا د بلقوا پارونې او د روسي پوځیانو خوندیتوب ته د ورپیش خطر مخه نیول سوي وي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتنه کړې وه داسې کوم عملیات دې نه کوي او زیاته کړې وه چې جګړه باید پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکز سي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې یو شمېر کسان یرغمل شوي، خو په هوټل کې چې تیره شپه پرې وسلوالو کسانو حمله وکړه ډزې درېدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته رسېدلی دی. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېیمې ورځې لپاره هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د کابل ولایتي چارواکي وایي په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. د پاکستان او هندوستان چارواکي وایي لشتر لژه څلور ملکیان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمن سیمه کې ګډې پولې ته څیرمه وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون شنبه د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل.
د ژوند رنګونه
خورې ته نوم راته وای
مریم.
کوم ځای اوسیدونکی؟
د خوست.
او څو کلنه وای؟
15 کلنه بوم. 15 کلنه.
ته خوست کې درس تعلیم څه کوي؟
یله می دا موست نه وتل يم نور اجازه نشته. دا لسمه پرم ویله
نور دی ولې دا ما ورنکړل د لسم سن پورې
نو اجازه نه و کور تر ته مشکل مو
چاله خو مثلا ورونو دی پلار دی چا
ورونو ما ورونه مې دي مشکل دي خو ستر په وزه خراب دی چې ما ځای چې بیا داسې نږدې مختاب ما نه و چې مونږ ته تعلیم ته لوړې وه اوسه چې
یعنی خوست کې نجونې تر څوم ټولګي پورې درس وایي داسې دولسم پورې نه خلاصې
ډېرې یلې دي او د مونږ څه چې تللې دغه ول وا مو تم پرې یلې دي دنه دلی بیا د اوس چې لکه چې دغه ول نه دولسم خلاص کل اوس پنتونو ته هغه کړی دو کې نو اوس وظیفه یا کې هم مختبو ته تلای شي د مخته چې یا کې کوي اوس ډېرې پر مختب خوسا کړه د رقم نه پرېږدي خو هغه خلخونو سي پارک لري ورونو پلرونو سي پارک لري هغه یې چې کوم ځای اوس خورلور پرېږدم سبا ته به ماته پیغور راکي چې وایي تا خورلور خو دا رقم روانه وویلې هغه کې دا بیا غبل یی چې مو ته پیغور به دیارو کوي غرور دې چې راشي چې مو ته خپلن کې وړ کې داري وي چې ته خور لور یا مخ جوید کړو یا بکرا دار کم غ کړی وا ژوند ډیر خرابېږي.
تا دې ورونو ته قناعت ورنه کې چې مکتب کزه خوانځي ته لاړ شم د خو بد کار نه ده یعنی زما ذهن روخانه کېږي یو څه د کوم مالته
نه کوي اجازه چې دار کم توي یا کوم غنه تاثیر نه پکوي مام دومره خو سترب ته غاده چې ته په مقابل کې بيخي ورونه پلارونه ته بو کیسه نشي کړای په دا رقم چې زیاده کور کم یا نه کم دا رقم اجازه نشته وي ته ورونه
بس ډیره زیاته مننه
مننه انشاء الله.
زموږ شخل ازادي راډیو ورې د کابل په کانټیننټل هوټل کې حمله لا هم پاتې نه درسیدلې. همدا شیبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال تمیم اخګر وویل چې په دغه هوټل کې نور وسلوال حمله کوونکي وشل شوي دي، خو یو کس پاتې دی او هغه یو شمېر کسان له ځان سره یرغمل کړي دي. د اخګر وایي چې د سهار په 15 بجې د پیش ځای ته نړیوال ځواکونه هم رسیدلي دي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو او په تیره بیا خاصو ځواکونو په دې سیمه کې عملیات کړي دي او نور وسلوال حمله کوونکي له منځه وړي دي. د ازادي راډیو د روانو خبرونو په دوام کې بیا هم د همدې موضوع تفصیل اوري. په اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.